جانتن بیایم، با جانتن بیایم. از یاد نمیرم، از یاد نمیرم آن خنده های نازت، از یاد نمیرم.
په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزل لپاره نیمنړی او ازادي ایمیل مخو پایل د دې سات په خبرونو کو. د طالبان چارواکي په خوست ولایت کې د یو ډلیز قبر د منډلو خبر ورکوي. د خوست خاروال بسم الله امبلال پروندوشن به خبر اعلان تو ول د ډلیز قبر چې د خوست په مرکز کې منډل شوی او شاو خواصل مړي پکې وو. احتمالا د پخواني شوروي اتحاد د امپلوي حکومت له وخته پاتې دی. خغلی بلال زیاته کړ چې دا قبر د شنبه په ورځ د خوست په سړبني سیمه کې د یو کوچنی بند جوړولو لپاره د کیندنو په مرحله او منډل شو. بلال خغلی بلال د سیمې د اوسیدونکو په حواله وویل په قبر کې خخ کسان په 1950 کال کې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ حکومت واکمنو وژل شوی دی. ملګری ملتونو اټکل کوي چې په نوې میلادي کال کې به نږدې 500,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چاپرون دشن به ناوخته په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې اټکل کیږي په روان 2023 میلادي کال کې به شاوخوا 3,350,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شي چې په سلو کې 90 به بشري مرستو ته اړتیا ولري. د او چا د معلوماتو له مخې د تیر 2023 کال په وروستۍ ربع کې نږدې 500,000 افغانان د بې اسناده کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د نوي پالیسۍ په اساس په جبري ډول خپل هیواد ته واستول شول. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این سی آر په کندهار ولایت کې د قابلو د روزنې د یو کورس د پایل خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په یو بیان کې چې پرون پر ایکس ټبکې خپور شوی ویلي چې دا 12 ورځنی روزنیز پروګرام د جاپان په مالی ملاتړ پلان شوی او هدف یې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا د لګېدلو محدودیتونو او له پاکستان او ایران د سلګونو زره کډوالو د راستنېدو په نتیجه کې په تېره د ښځو لپاره پر روغتیایي خدماتو فشار زیات دی. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارز دفر رابرټ سی ډکسن وایي چې په قطر کې د طالبانو تر کنټرول نه د افغانستان د سفارت له شارز دفر نعیم وردک سره په دوحه کې د روانې غونډې په ګډون پر ځینو مسلو خبرې کړې دي. هغه بیګا په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لخاغلی وردک سره کتنه رغنده بللې او ویل دي چې دوی له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو د تنظیمولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 پریکړې لیک او په دوحه کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې د فرصت او هم د نجونو د زده کړې د اهمیت پر موضوعاتو خبرې وکړې. په خپل خاغلی وردک دغه کتنه په اړه څه نه دی ویلي، خو دا کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب غونډې ته 15 ورځې پاتې دي. خو تر اوسه طالبانو چې دې غونډې ته بلل شوي واضح نه دي ویلي چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي که نه کوي. د پاکستان په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې درغلیو د اداو په وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې په بلوچستان کې څلورو ګوندونو ګډ احتجاجیه اعتراض پیل کړی. دغو ګوندونو تور پورې کړی چې د فبروري 8 په عمومي ټاکنو کې درغلي شوي او نتیجې بدلې شوې دي. د بلوچستان د نېشنل پارټۍ منګل، نېشنل پارټۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند او هزاره جمهوري ګوند یا هزاره ډیموکراتیک پارټۍ ګوندونو لخوا دغه احتجاج وروسته له هغې پیل شوی چې د دې ګوندونو مشر د فبروري په 10 په کوټه کې په یو بیړنۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې په ګډه به احتجاجونه پیلوي او د انتخاباتو د پایلو ځنډولو لپاره به عدالت ته مخه کوي. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو په وړاندې د اعتراضونو لړۍ هم روانه ده. یو شمیر ګوندونو د فبروري د 8 نیټې د انتخاباتو نتیجې رد کړې او ډېرو د درغلیو تور پورې کړی. آزادو کاندیدانو چې ډېری د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان له پاکستان تحریک انصاف له ګوند سره تړلې دي په انتخاباتو کې تر ټولو ډېرې څوکۍ ګټلې، خو تر اوسه پورې یو ګوند هم نه دی برالې شوی چې اکثریت رایې ترلاسه کړي تر څو وکولی شي چې نوی حکومت جوړ کړی. یو امریکایی چارواکی پرون ویل وروسته له دې چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن بستر شو او دندې مرستیالۍ ته وسپارل شوې. بروکسل ته د هغه سفر هم لغوه شو. ټاکل شوی وه چې ښاغلی آستن د پنجشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او یوه ورځ په غونډه کې او یوه ورځ مخکې له هغې د اوکراین د تماس له ډلې سره په جلا غونډه کې ګډون وکړي. 15 کلن آستن د یکشنبې په ورځ د هغو تر اعراضو له کبله چې د مثانې ناڅاپي ستونزه بلل شوي د جدید څارنې په خونه کې بستر شو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تاسو باور وکي یعنی 80% کورنۍ ما خپل سي کومه سروي وکړه 80% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول بار په یو شیزه باندې پورولې و. متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي خبري هم وي.
دا میرمن شازیانو میگی د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی. وای د درې ولایتونو په سروې کې دا ورته روښانه شوه چې په خبره او یا سلنه نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و، خپل یا کار نه کوه یا یې هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې. له اسلامي او قانوني اړخه په کورني ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی؟
د ښځو حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې د کومه کیسو او جامعه چې د هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه ژوندۍ برابر کړي. البته د وس مطابق
نن پام دې اکل خبرې کوو ملکی موکړي. قدر منه وکړو د اسلام له نظره نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوې پوره کړي. میرمن دا مسؤلیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي، خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناستوي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي. د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي. د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې. دوی په دې توانېدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي. خوست چې د طالبان حکومت په کور کې نه ولیدي دا چې مصرف نشي کولای لګان ستونزو سره مخ دي. شازیه داسې یو میرمن ده چې طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کاوه. نوموړي وایي چې د درې ولایتونو له سروې وروسته ورته معلومه شوه چې ډېر شمېر نارینه د میرمنو ګټې ته ناست وو.
تاسی باور وکي یعنی 80% کورنۍ ما خپل سي کومه سروي وکړه 80% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول بار په یو شي باندې پوره ولي و. دا رقم لکه مختصي یعنی تیار خوره او مختصي د انسان درد او تکلیف نه سي احساسوري. نو ټول مسؤلیت هغه خانمې ته پرېږدي. د میرمنې خونو هغه فامیل هم دغه اړوي، اولادونه هم دغه اړوي، دغونه په زره او بوجونه نور دغه اړوي. یو خوشینت مخ کیږي او دغه سي هغه کوم نسل سي دوی د کوم اولادونه هغه د سره مخ کیږي. شیزه ته د انسان په سترګو نه ګوري، ته علم کړی دی په دا مسله کې ته کار کولی سي ورسره وي ګټرای وړ او خپل پښه په پښه اړول نه د کور په کارو کې مرسته در سره کې نه د اولادو په روزنه کې نه د اولادو په تربیه کې نه هم تا ته حق یا ولیت در کې د ژوند په خوشحالۍ کې کوم حق یا ولیت در کې. فقط راوړې مصرفوي د کور چوپړم واغه فامیل خو نیواز میړه او په اولادو پرې نه محدود کیږي. یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خسرام د خوښیم د لیور د اندرور دی د دوه مسولیت هم د غاړي وي. ما خپل لیدلې ده ځکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه و هغه اکثریت هغو نارینه و ځوند ورته تریخ کړی دی. زه نه داسې مسایلو ته رسېدلی سي دوی بیلتون ته یعنی د طلاق مسایلو ته سر رسېدلی دی. دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدله. هلته په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلي یو عادي کار خو کولی سي نور که نسي کولی شیزې خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي. یعنې د هغو وطن ډېر هغه سوي ده. نو متاسفانه مقابل نارینه راوزی واهل تکاول هم وی خبر هم وی او بیا دا کیسه تر طلاق پورې رسیږي. بیا سی کله ته ورزه یو داسې اورګان یو داسې ځای ته سي زده غوړم دا سړی سره طلاق واخلم ځکه زما ژوند را تر کړی دي. زه وظیفه نه لرم، کار نه لرم، ماش نه لرم، نو د دې مقابل دا نه سي ته زما ژوند را تر کړی. مقابل هغه د مصر د خوا دا جواب ورکول سوی سي ته یو سیاسره ته یو ښځه باید هغه ژوند سر تیر کړي که هغه شوي که بد وي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد چې وای په کورنیو کې چې خرڅ او مصرف د میرمنو لغاړي وو اوس د نارینه ول خو ځکه له تاوتریخوالي سره مخ دي چې هغوی اوس هم د پخوا په څیر لګښتور نه غواړي.
سریان پکور کې اوسېږي خو زه ته وایي چې زه لا شکار وکړه مصرف د ډوډۍ مصرف د ماشومانو مصرف باید ته ورکړي. خپل کار کوو هغوی به اخیسته خپل مصرف باید په هغه ورکړو. نور د فامیل د خپل د ښځې ماشومانو قصه کې هېڅ نه ول. نو داسې کورنۍ ما ډېر زیاتې لیدلي په افغانستان کې شته دي چې ښځې بیچارهګان سهار نه اوسي د خلکو کورونو کې کالي مینځي، جاړو کوي، صفا کاري کوي، دیګ ورته کوي، هغوی ته معاش اخلي. یعنی یو ناچیزه معاش اخلي، هغه راوړي خپل کورنۍ ته بیا هغه تیز که خاوند نه اخلي افغانستان زحمت زحمت هم جمهوریت وقت پیسے کار نشته، پیسې نشته، زی کوم زینت اتره بیچاره خزه کودکستان معلمه جمهوریت وخت کې. نو هغه بیا هم خو د کور مصرف شانه ورکاو اوس چې بیکاره شوی هر ورځ دوی غاغه مغال ای تومره حال بدی پدی کور کې مشمان له چر مې ویل نشوته چې بیرونو زم سګان دی پختنه کې څه خبره پر تاسو کور کې ولې د پلان موټه کول.
د اسلام نظر د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه او مسولیت دی. د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده. نارینه خځې نشي مجبورولای چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګور کړي. د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وای کله چې میړه له کار څخه ستړی راځي دلته د خځې دنده ده چې په کور کې عزت وکړي، خو د لګښتونو پوره کول او په کورنیو کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی.
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي، نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستومانه د خپل دفتر نه د خپل مزدوري ناراضي نو کور کې خزه ورته خاله پاکه کړي سهار ته بیرته فرش خپل کار ته لاړ شي. او بل مقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي، د خاوند حقوق دي، هم داسې حقوق د بیا د خزه هم دي. نو خزه هم نارینه باید حقوق ورته ورکړي که چېرته غواړي چې مثال په توګه ژوند آرام وي نو خزه باید آرام وساتي او د خزه حقوق ورته ورکړي او د خزه کومه نفقه چې ده، کومه کیسه او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي او د دوی ته ښه زندگی برابر کړي. البته د وس مطابق لا یکلف الله نفسا الا وسعها او دوی اولادونو ته متوجی شي، د ښځې د فکر ته متوجی شي، روغتیا ته متوجی شي. نو دغه دواړو طرفونو نه چې همکاری وي، نارینه خاوند د ښځې حقوق پیژني او ورته وادي کړي او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره حتی کالی به هم ورسره ګنډل تر دې اندازې پورې او دا کوم مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي، کوم ورځ مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډېر ضعیف یم کور په کارونو کې همکاري ورسره نشم کولای، خو الاقل تشویقوم. زما هدف دا چې دا شرم نه دی، زموږ تاسو افغانو په تاسو پنځ داسې یو هغه موږ تاسو لرو چې هغه نارینه چې د ښځې سره کومک کوي ورسره کې هغه ته بیا متاسفانه منفي نمونه بیا ورته اخلي. زما په خوله باندې راځي یا نوم تاسو زه واخلم نو نمونه ورته اخلي وایي چې دا د ښځې مزدور دی یا داسې کوي داسې. نه نه، بالعکس، د زموږ تاسو په پښوا رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړی. نو زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي، خاوند د خځې سره همکاري وکوي او خځه د خاوند سره همکاري وکوي، نو ان شاء الله کله الله جل جلاله رضا وده ژوند به ډیر خوږ مختزي او د ستونزو د مشکلاتو نه به ان شاء الله چې خالي وي. دوی به وکولای شي چې دوی اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د خځې ده چې هغه یو سالمه کورنۍ ده، یو مسلمان کورنۍ ده او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونو روزنه ده او مسلمان قشر تولید دی ټولنې ته. د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیانو ارزښتونو او مبادئو ته احترام کول دي، د دوی په عقلونو باندې کار کول دي. ځکه مور لومړی مدرسه ده، کوچنیان د مور نه زده کړه کوي، کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي، کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار منی کوي او توجیه کوي. نو دا چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره وکوي. دا ډېر ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه، نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده، ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات بهتر شوي وي، څنګه به دفتري کار نه وي، څنګه به مزدوري وي، څنګه به نه وي، د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینه و نه ظلم کېږي د ښځو په حق کې، نو دا انسانان چې دي ظالمان دي، هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني، یو بل ته لاس ورکړي، نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه سره اوبرو.
په کور کې د خویندو وروڼو او فامیل مسخت د یو د بل سره همکاري کول د ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی، یا مثلا یو ډېر ښه اقدام دی، او دا د ښځې او نر حق چې دی. مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړي، چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاری وکړي، په تو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي، همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میړو سره او د میړه او د ښځې سره که خویندې وي کورونه وی هر څوک چې وی هغه ډیر ښه وی. خصوصا مثال مې خپل کور در کوم، خپل د مور کور مې وخت کوم ته کور کې د نشته چې د نر دي د ښه دي دي کدې ظرفو مینځل دي. مثلا د خویندو د ورونو په کار کې نو پاتې کدې کوټو جوړ کول دي، یعنی ټول شي ځکه په لار مور مو ته د خاص نه دی ویلي چې د ښه د نر ده. د خویندو د ورونو ته قطعا هیڅ کوم فرق نشته، د هر څوک خپل کار کو. نو د کور فضا یې ماشاءالله شکر الحمدلله ډیره ښکلی او ډیره خوشاله ده.
bale په یو شمیر کورنۍ او کې یو بل سره مرسته نوی په تیر بیا د خاوند له میرمنې سره، بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي، په کور کې ناستې دي، بیا چې په کور کې نارینه هم دغه حمایت و نه کړي، دا به څومره بدې پایلې ولري.
زیات کورنۍ دقسې کورنۍ نه غواړي، یعنې د میړه مور پلار نه غواړي، د ښځې خو سره او خوښ یو، دا خلک نه غواړي چې هغه ورکړي د خپل کورنۍ سره یا د میرمنې سره کومک وکړو. هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې دي، یا ښځې د خپل ژوند نه د خپل میړه زړه ماتیږي، هغه نه چې کوم ژوند به کونه مجبوریت وي، د آیندې ته کومه تمه نه لري، لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د میړه نه یې. هغه ځکه چې په دوی باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دو اوس مشکل کې حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوې، نو د ما به ټول ژوند کې ته څه ما سره همکاري وکړې.
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري، دغسې وخت کې که میړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي، دغه هلته څومره ناامیده کېږي او بېرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي؟
دلته ښځه ډېره ناامیده کېږي، د کورنۍ فضا ډېره خرابېږي، او ښځې ته په ژوند کې ناامیدي پیدا کېږي، او کېدای شي خدای ناخواسته خدای ناخواسته چې ښځه په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کړي. ځکه چې حتما ښځه په کور کې بدین دیدونه چې د کور مصارف د میړه په غاړه وي، حتما ښځه یو پیسو ته یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري، که هغه خپله د دې وظیفه وي، خو هغه د خپل هر څه ته ضرورت پوره کولی شي، او که نه وي نو میړه باید یو لاسلیوی وکړي، او که یې ونه کړو دا به ډېر بدې پایلې ولري چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کارو باندې لاس پورې کوي. مثلا دغسې
یو شمېر میرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې، نو دوی له ټولې کورنۍ سره مرسته کوله، له خپل میړه سره، خو اوس چې دوی پیسې نه لري دوی سره هغه مرسته نه کیږي. په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
واقعا هم دا خبر زما نه مده خبر، یعنی کوی ما 100% یې منه مده، که یو ښځه په کورنۍ کې ماش ولري او هغه خپل واک وي، مثلا وظیفه ولري، خپل وک ولري شي د یاد میړه سره په اقتصادي چارو کې کومک وکړي، ژوند په ژوند کې اویا وشي کولی، حداقل خپل ضروریات پوره کړي، خپل د اولادو مشکلات حل کړي، نو هغه ښځې ته ټول احترام لري او ټول په یاد نه سترګې ورته ګوري. خو که ښځه دغه سیمې مثلا پیسې نه ونه لري یا ماش نه لري، هغه ته کور کې په هیڅ سترګم نه کتل کیږي، هغه ته د یوې مزدوري په سترګه کتل کیږي. یعنی ته ما په پیسو خسته یې، دغه مثلا ته باید ما د پور پلار خدمت وکړي، دغه ښځې نه مزدوره جوړې وي په کور کې، که هغه ماش ونه لري هغه به د کور مزدوره وي. نور
برعکس، بیا په اوس شرایطو کې چې یوازې نارینه په اکثره کورونو کې کار کوي یا د
دوی دوکان لري یا د سرک لغاړي او څخرڅي یا داسې نور کارونه کوي کنه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کا ورته چې مثلا که ته اوس د لوړی سوي کارم نه کوي امدا عادي کارونه کورنۍ ته ډوډۍ راوړي کنه بیا ځوان څومره ښه کېدلی شي
ژوند ډیر مثبت ارختات للی شي ژوند چې د دنیا چرخه په لاک د کله به ډیر وي کله به لږ وي همیشه به دنیا څرخیږي نو که کله یوه ښځه د مېړه سره په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړو حتی که کاری وي که نه وي ووایي چې معلا لوی دی نو هغه مېړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي بیایي به چې یعنې مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش دپاره د هغو مېرمنې سره مخکې یوسي ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د دې سره په سخت
بله یو شمیر ښځې بیا په دې توانېدلی دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي مثلا لکه ترشي او لکه اچار یا مثلا پیرکی پخوي یا مثلا دسکاش جوړوي لیف جوړوي جاکټونه جوړوي بیا یې خپلو د کورنۍ نارینهو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه په دې رقم د کورنۍ نارینهو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي د مېرمنو دا کار څومره ښه دی
د افغانستان مېرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیره یی چې دی همیشه د خپل د مېړه ملاتړ کړی دی په هر شرایطو کې که په هغه کور کې بنجګر خونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي مشکلات وي د مېړه سره یې حل کړی دی که یوه سرحده یې ورسره همکاري کړې ده نو همیشه دی چې دی ماتیله ده منلې فعل حالت چې په افغانستان کې راغلی دی په نارینه او باندې چې کوم مشتریان خلک چې دی هغه یا د سروشي کوي هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي خپل مېرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري دا د مېړه لپاره یوه غوره مېرمن وي د پوره چې د پساخت شرایطو کې د خپل ملاتړ کړای دی
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنۍ او کې د کورنۍ غټون کې خځوي هغه د کورنۍ نفقه برابرولو وسه غت سنسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کی کار ونه کړي خځم بیکاره وي سړایم بیکاره وي دلته د کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیات دي لیسی
کورنۍ مشکلات خو کوی مشتاخري حد پورې زیات دي لیسی د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور او د پلار خړه شي هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه دي هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه په آینده کې مثلا وی چې یعنی تا مور لپاره څه کړی دی د مور لپاره د څه وړی دی اگر چې د مور د پلار زحمت واغه هیڅ وخت نه هېریدون کړي یا خو هغه ماشوم وی هغه تنه شي در کولای کوم دغه ذهن باندې غټیږي هم دغه په یاد رسی چې د ما د مشکلات حل کول کې خود ما مور وکنه او تا خود ما لپاره هیڅ نه دی کړی مور مې خپل بیکاره شول موږ هر شي ته احتیاج ولو نو هغه په ژوند کې ډیر یو د خدای د ملت ما باندې زم ډیر مشکلات پورته کیږي چې هغه ځکه ستاسو نامیدی کیږي چې یعنی کوم ما څه د ځان لپاره وکړه هغه دی یعنی ته ما نه شي ساتلای نو خو حتی خبره تعلق تر رسیږي چې هغه یو کورنۍ تباه کیږي
بله په دغه سیا وضعیت کې به تاسو لارښوونه مېرمنو ته څه وي
په داسې وضعیت کې د ما مېرمنو ته لارښوونه ده چې ژوند چې د کوم د فلمي صحنه نه ده نو زه خواهش هم د ټولو مېرمنو نه غواړم خواهش کوم یعنی هیله کوم ځنه چې په حالاتو کې د خپل مېړه ته څنګه ودرېږي که هغه مالی وي که خدای نخواسته کورنۍ مشکلات وي نو خپل مېړه ته هم ډاډ ورکوي ځکه چې ما خو وویل چې دنیا چرخه په لاک ده تل به یو حالت نه وي حتما به تېرېدونکی وي ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی شاید ما هېڅ به هم نه وي کړي ما په نظر به کوم غټ شی نه وي خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دی چې هغه ما ته اوس ډېر احترام لري ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي نو د هرې مېرمنې نه دغه خواهش کوم چې خپل مېړه ته څنګه ودرېږي او اوسني حالت کې چې دي د هغو نه مثلا قیمته به یې تحفې وي مثلا که درته وایم کل جامې ځکه اوس وخت جامو د تحفو د طلا و نه دی اوس حداقل چې سړی په نس ماړه وي یا ماشومانې ماړه وي او یو بل شاته احتیاج نه وي دغه بهتره ده
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مې خپل میړه سره تیری کړي امکان لري چې لږ راته وایي چې څه رقم سخت ورځې مې ور سره تیری کړلې
بلې وکړې موږ چې کله واده وکړو موږ کور هېڅ شی هم نه لرل نو ماته مې خاوند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یو ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه دی یادی کې نو چې یعنی ته غواړې ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تیر کړی دی ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې یعنې چې هغه ته خو تاسو پوهېږئ که نه په دغراتو سیمو کې داسې امکانات نشته دي نو ما چې کله فکر وکړل حتی کورنۍ مې وویل چې نه موږ نه غواړو چې دادي موږ لور خور تاسو بوځه یا ته ما ورته ویل چې نه زه باید لاړه شم زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم که هغه نور څه مې په واس کې نه کېږي مالي ملاتړ ته مې په واس کې نه کېږي حداقل دا خو مې په واس کې کېږي چې زه لاړه شم داسې په موږ ساویا چې دای دې ما غژوند وکم نو موږ ته ډېر سخت تیری کړی هغه ته مثلا مشکلات وکړنی او ما همیشه ما شکایت نه ده کړی زه د څنګ والا راوم نو دا وسم فعلا د ما خوند په فرانسې کې دی دا وسم چې کله د مامور د وسه خبره کوي هغه چې زه همیشه د تا د زور احسان من یم ځکه چې هغه د یو داسې بحران نه وای است ما یعنی د ما دومره ملاتړ وکړ چې نن دلته هر څه یم د دې په مټو یم
بله کله چې ته د خپل خوارې او هغه خېګن بیرته ته اورې ته څومره تشویقېږي ځکه یو شمیر میرمنې د تاسو په څیر قربانې ورکړي دي د خپل میډونو لپاره مګر ور باندې معلومه نه وي بل ورځ څوک نه ورته وایي ستاسو مال لپاره قرباني ورکړه دا چې تاسو په میډه باندې د تاسو کوم مرستم چې سره کړی معلومه ده څومره تاسو خوشاله کیږئ بالکل رښتیا واقعا
هم ډېر داسې میرمنې دي چې خو ډېر قربانې ورکړي دي خو معلومه نه دي نه پیګم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې وفات لري کنه بعض خلک دي یعنی میرمنې خېګنې واغه کوم قربانې چې ورکړي هغه نه دي په معلومه رښتیا هم ډېر خوشاله کیږم یعنی ما ته چې دا خبره وکړه چې د ټونه مننه کوم چې هر میشه چې ټول امر زه کوم څه کیږم هغه به د ټاپ مته کیږم یعنی دا اوس په افغانستان کې په وسانی حالات کې کنه چې مثلا میرمنې ته 100% کوم نه یم 90% خطر شته دی خو یعنی په وسانی حالات کې زما سپوږی تیر او متنا یو دی وی درې کال نه جوړه په افغانستان کې پاتې یم د خوندې به قرباني درکنه کما د ته نه وی ویل چې یعنی زه د قرباني ټاپ مخ کې ورکوم خدای خو نشوي لا یې چیرته نشوي لا
بله لنارینه او سخت تاسو غواړي چې په وسانی شرایط کې خپل میرمنو څه ډول ملاتړ وکړي
نارینه او سات بالکل دا خبره غواړي ماشینی فزي کومه قرباني دي نارینه لپاره ورکوي نو غواړم چې همیشه د ملاتړ وکړي هر کورنۍ او هر ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند په اړه به لوي نو د نارینه او نه مخایشت ته چې خپل ښځه مدار کوي ډېر ښځې داسې مليتلي دي یعنی ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوند لري خو چې هغه کله د خوشالګانه کور ته تللي دي هیڅ هم نشته واخه خو قرباني ده نو داسې خونه ده چې هغه په هیڅ کې نه حسابيږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او خپل ښځه ملاتړ وکړي همیشه
ډېر زیات مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
تاسو نه مننه خبرت
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00422 24 41 شپږ سو یو دا و دېونه خبرونه تر بیا خې چاري
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دي چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي شغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې د رحمانی صاحب د آزادی میلمه پروگرام ته شرغ لاست پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمېږي په ورکسوي کې څه دي
ډیر زیاته مننه صالح صاحب زم په سر کې تاسو ته د آزادۍ رادیو ټول او اړوندو په ځانګړي ډول د خبرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو ویل دا ورستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی چې د ورستیو کې د ما پر لسته د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنې نه تر ورلسه په دغه سلنې پورې د دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انډوریس کتاب دی چې ما دی وانډورګر په مرسته لیکلای شي محمد الله مسعود نومي دی او دا لومړی ځل دغه څه و چې دی وانډورګر او دی ولیکوال ترمن په یو سوجه باندې توافق وشو بل اخر هغه ذهني سوجه چې دی لیکوال سره وي انډورګر ته وړاندې شوی وانډورګر ورته خپل انډورونه وکړل په خواب اکثر دغه کتابونو تر انډورونه کامرس می دل یا به واسه د پښتو یا د ثاني لپاره و عمل ته اکثره تصویرونه د هر برخه لپاره خپل یو انډورګر څنګه ولیدي نو دا د ماشومان لپاره یو کتاب
رحمانی صاحب تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومان لپاره دغه ډول ځینی انزوریزي کیسې چاپ کړي دي فکر کوي چې کافی کار سوی دی په دې برخه کې
لابد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وانډه ته وګورو زموږ هر کورنۍ کې وګوري د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري اما بیا که ادبیاتو سره شو د ماشومه دسته لابد امرغه چې هغه څه ګاونډیو هیوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي ځکه چې تر ډېره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي یا تر ډېره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اړخ تر ډېره پورې تحقیق په نظر کې نه دی نیول شوی او یا که شوي هم دي دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي او تر ډېره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز ورکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي
رحمانی صاحب پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم ویل کې د کمکیانو انیس او نورې خپرونې فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوي دي د انټرنیټ زمانه ده د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوي دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي خپرونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې یو ډېر ښه فایل وو یو ډېر ښه کار اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغه سي ان جي اوګانو د برخې هم واړو چې فکر یې کاوه د ماشومانو لپاره یو خدمت یا کار یو سمو صحیح شو او عمر اغیز پکې ثابت نشو دا ول رسنیو کې لانی کمر غشدا بیا یو ښه چانس وو چې ګڼو رسنیو د خبرونو په منځ کې بیا د ماشومان لپاره ځانګړي اختصاصي تلویزیونی او رادیو خبرونې رامنځته کړې چې دا یو ډېر ښه کار وو پر رادیو خبرونو کې هم د ماشومان لپاره ځانګړي خبرونې چې د ازادۍ رادیو د ګډي تال په نامه یو خبرونه و چې غالبا هغه وخت چې منصور مان چمتو کوله یو ښه خبرونه و د ماشومان د په برخه کې هم د نور رادیو خبرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته هم لرنه وکړه په دې ورسره کې د افغان لیکوالو یو ګډه ټولګه د ماشومان لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه ده کې شاو خاصل کې سیمې په دې کې یو بل تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لکه شاو خاصه کې سیمې راوښوړل شي چې د ماشوم لپاره لیکل شوی دي له انګلیزي او فرانسوي او اردو څخه او هم لس افغان لیکوال وکولای شي چې د ماشوم لپاره ځینې سیمې ولیکي ترڅو اغه ګارډن سزاجی اصل ډیر پورې به کیفیت او کمیت ځانګړنو لار خلکوال دي ته متوجي شي ځکه چې ماشوم به هر زمان لپاره به لغښتنه لري به لیکلري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بلیږي په دې کې بیا د انزورونو لار هم ته ډیر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پرمټ جوړ شوی تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبي انزورونو څنګه نشي ور باندې مافیدلای بلکې بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب لپاره خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزون یا جوړون کی ورچولې په ځوخي لحاظ باندې یا تل ډیره پورې دا سدي چې د لویانو لدی دوری لیکل شوی یا ډیره فاملرنه دې ته نه ده شوی چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د داسیا او پوره کول شي یا نشي پوره کول یا داسې شرط کول شي نشي کولای نه هلي کېږي هم نه کارون کېږي په انفرادي ډول په دې ورسته کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې کتابونه د پیوړ د فارق بلنده راځي مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یو برخه د ماشوم د ادبیاتو لپاره و همدغه سي ګیټاین انسټیټیوټ او د نورو ادارې وي چې ښه کار نه رامنځته کړل دا څه دي کندهار د پروسنس په دې کې مجله چې د ماشومانو لپاره و دا دي چې نه کومه و چې اختصاصي مجله وي اما اوس چې اړتیا لري را ده علاوه د مرګ شي کار هغه څه نه دی روان
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي غیر دولتي مؤسسې سوداګر که هغه کسان چې د ادبیات سره مینه لري
یو څه خو لا بعد امره طالب صاحب اقتصادي څنګه د تاسو کې چې خپل لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري خو ما د کتاب خپرولو لپاره حکومره امکانات نه لري چې خپروي کی او تل ډیره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تل ډیره پکې هیره شوې ده لمنځه تللې ده بلدا چې په خبرندوی ټولنو کې هم کتاب سره وګوري د ماشوم د عادت کتابونه لیک کم خريږي او غوي د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب به تخصیدل شي یا به پیسې راوړل شي لاسته کې نشي راوړل. بل خبره د ماشومان لپاره د کورنۍ او متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي د دوی ماشوم وروزي. حال دا چې خبره برعکس ده، 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي، په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلم دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. تل تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تل ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تل ډېره پورېانه غدي فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان په هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه تیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضروري دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوئ. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې شایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي. بېوزلي ده، همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او رواني لحاظ باندې خو ماشوم طبیعتا ځپلی دی. تل ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي. هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړي وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښتونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروايي کوو، ځکه همدا ماشوم که څه هم دا تکراري خبره وي، د سبا ورځ ځوان، د سبا ورځ پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب جواب ورکړي، چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره جواب ورنه شي کړی، چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی؟ ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لانی کمرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبخې یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغه ښوونځیو ته تللی یم، یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي، دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو، د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي، چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي، او متاسفانه چې په پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زر دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړي دي چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل سبکو کاریکولم لري په ټوله کښې. دا سریا ما په دولتي ښوونځیو کښې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا په کتابتون کښې که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو
بلی رحمانی صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو لپاره کیسې دي انځورونه ورسره لیکلي دي، انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو لپاره کله چې تاسو یوه کیسه ورته کوئ؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي پوه خبره وي وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د فزیاکولوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي، اما کله چې تاسې ماشوم په خبرو راولئ دوی دې لوسته هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله هغه ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي، اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی. نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پرو تصویر ته چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کښې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي، او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کښې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کښې په یوه لرې سیمه کښې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي، او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کښې یم دی وایي چې په هغې کښې د حرکاتو بدلون د کړنو بدلون یا کله کله د لویانو په څېر چلند دا ټول د همغه تصویرونو او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د په خپلو شاګردانو تصدیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکښې راوستی شي که نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان په خوښیو په خدای مخه په اندېښنو په دې ټولو کښې ښکېل او داخل دي، او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې له بده مرغه غیر انځوریز دي یا که دي هم د انټرپریس نه د ځینو دغسې تصویرونو پاسي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ جاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحمانی صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو دپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوئ چې دې مسئلې ته په افغانستان کښې پام کېږي؟
له بده مرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کښې قلمبندې کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کښې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کښې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کښې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه ده 5-6 میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کښې هم ماشوم یو ژوندی دی ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تعلیق کېږي. خشونت او له خشونته ډک چاپېریال په هېڅ صورت باندې نه شي کولی چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. بیا په همدې ډول په دې بله دوره کښې چې د ماشوم د شیدو دوره ده یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نه شي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کښې یا په هغه بدلو کښې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څېر نه دي اما د مور او ماشوم تر منځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بېله دوره ده چې هغه او یا ادبیات غواړي کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغسې کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې کېلي دي هم په ستونزو کښې هم په هغه کورني چاپېریال کښې یا په ټوله کښې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپږکلنۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کښې تېروي له یو بل ښوونکي سره یې تېروي چې په دې برخه کښې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي، اما زموږ ټولنه اکثره د ټولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ یو عامه اصطلاح لرو کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، د مشوم اندښنې په همدغه حالت کې دغه پاتې دي. ا دې یو ارواپو خبره دا وایي په مشوم ته چې کله یو مشوم بایسکل یا موټر خرابې دي باندې کې کټ مټره لوی کاستیر دي چې موټر خراب یا د څنګه سره مخ یا مثلا د دبرې په اساس یا د مرګ په اساس سوري دي موږ پر څه وشي را کومه نو خيارانه کار دی فقط کې برعکس په همغه سیستم ډول ځات تحلیل کا یو لوی انسان چې دغه پیښې نه کار اخلي نو تر ډیره پورې دغه ارخونو ته هم لرواني رهازه او هم د ماشوم ادبیاتو لرخه او هم د وپلرني مسؤلیت لمخې یا مورني مسؤلیت لمخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنه کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسی، خبرې واوریدل سي او ناوړه چلند ورسره ونیسي؟
د فکر کې ته اشاره وکړه، زه به د یو روسي ارواپو یادې دا خبره راوړم. دا وایي چې اولاد راوړل ډیر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلار ولی یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره دوی ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغه بیا دا تفاوتونه بهر په کلیو کورنیو یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي چې دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ذاتي او شاته ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظ هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې. هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپورټ شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په غبره نوي کې دی ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغې مرور لوبولی شي، په شپږم ټولګي پورې نارینه یې نه شي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خو هم په سترو اطرافو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغه څېر مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم په کې روسي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې بیا هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره آشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي د تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږمه برخه په ابتدا کې وګوماري. حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ په ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوهګونی چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اخیستل دی.
رحمانی صاحب بیرته به د کتاب مسالې تراسو، ولی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای، دغه سي ده؟
متاسفانه خبره هم دغه سي ده. یا تر ډیره پورې موږ هم ماشوم باندې کار کوو، تر هغه وخت مو هیر وي کله چې دولسمه فارغ شي. یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسمه فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور پلار یا د ورونو له سترګو پنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې یو څه اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې یا تل کوشش کوو چې ماشومو په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه و یا څه چلند درسره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید دې ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي، د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بل برخه د لیکوالۍ د چې ول افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام کوي. لومړی باید په اشاره وکم یا د وداس کاست څخه چې لکټر لګا یو تجربه مې په دې برخه کې حاصل کړه چې ماشوم د فار لیکوالۍ او د ماشوم د ادبیاتو په ځوان د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بیرته یو څه شاته سفر وکړو او د یو ماشوم له لیدوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دا غسی کېدل یا له دې لیدوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هیرول دا به په یو ډول د ځان ټیټ راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده، با مسؤلیته لیکوالي په دې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي چې ماشوم اړتیا باید درک کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. ابل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیق کول او د هغوی په دغسې ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درک وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وویساکو او په دې برخه کې خاص زمینه برابره کړو.
بلې رحماني صاحب، پای کې په لنډو کې کراته وایست چې د ماشومانو لپاره کوم ډول کار تاسو اغیزناک غنی؟ فکر کوي چې د ویډیو برخې ته کار کول مهم دي، د تصویري کتابونو برخې ته کار کول مهم دي، که د مجلو اړخ ته پام کول؟
ډیره مننه صالح صاحب، په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپل جواب هم کړه او زه به یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم ټیک سیامت هم تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت لا ښه شاید د لنګ لري چې دل باسي، نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي او جوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغه سې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول، ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلا په یو پاړه کې یو تصویر وي کېدای شي، په یوه کاپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرحه شي یا هغه کرښه کې ورته شرحه شي. تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه، تصویري کتابونه چې د محلي رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول، ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخباره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ، همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو دپاره وي. ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي، د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشر یې کړي، یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله فوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل، متاسفانه په دې برخه کې وضعیت برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته و دي د سرپرسته پاتې شوي وو. دا خو یوه مرحله شوه چې یوه ځای ته ټول شي، خوندي شي، د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی احتیاطو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا تر یوه اړخه بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پندونکو ته متوجه کیږي.
شغله ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ سوی کتاب او رکسوی په اړه مر سره خبرې وکړې چې د ماشومان په اړه کیسې پکې چاپ سوی دي. له انزورونو سره د غراز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومان د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي.
ډېر مننه تاسو نام صالح صاحب چې ماته مو په دې خبرونه کې د وخت راکړی وو. تور وځم
هغه یو لیونې سری سترګې دولې ونې سنگم خدای کړلې و جلو ته جوړ لی ونه هغه یولی ونه هغه یولی ون سری سترګی دولی ونه هغه یولی ون سری سترګی دولی ونه سنگم خدای کړلې و جلو ته جوړ لی ونه سنگم خدای کړلې و جلو ته جوړ لی ونه ټکور زما د زړه زخمونه هغه پوخ کوکړه ټکور زما د زړه زخمونه هغه پوخ کوکړه ټکور زما د زړه زخمونه هغه پوخ کوکړه ټکور زما د زړه زخمونه ما ورته ډېر وې چینلې ونه ملې ونه چنلی ونے ملے ون سنگم خدای کڑلی و جلو تجوڑلی ون سنگم خدای کڑلی و جلو تجوڑلی ون میرا غلی مل من لے ون بے دیا تو میرا گلی مل من لے ون سنگم خدای کرلی و جلو تجوڑ لے ون سنگم خدای کرلی و جلو تجوڑ لے ون حغی ولی ون سریستر گیت ولی ون لٹو بلکی زان لٹو بدلی
لی رشوت تیر بشش پلی ونه رزلی ونه تیر رشوت تیر بشش پلی ونه سنگم خدای کړلی و جنو ته جوړلی ونه سنگم خدای کړلی و جنو ته جوړلی ونه غیا ولی ونه سریسترګی دولی ونه غیا ولی ونه سریسترګی دولی ونه خپل خاموشه پشورا وی خانشی خدای د خپل خاموشه پشورا وی خانشی خدای د خپل خاموشه پشورا وی خانشی خدای د خپل خاموشه پشورا وی خانشی زما د ژوند لمبو سوري تاو دلی ونه